د رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې په چمن کې د پرلط کونکو د ورسي خبرداري په اړه هم جزئیات درکو او ردوته را سره اوسې هم درس د خځلو پر د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو اوس په مکرې خبرونو ته د امریکایي محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګونو غوښتنه رد کړه. رحماني د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه څلور څلوېښت شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحماني هغه وخت د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همداراز زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر پنځو ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په شپاړسمه وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله اووه دېرش کسان مړه او یو اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونۍ کتنه کې وکړې. په بیان کې د متقی له قوله راغلی دي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. د دوهې د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي. سوله طالب چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو خبرې وکړي او د یوه همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. مختار جانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخوا پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي له شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو وروسته د دې کان د کیندنې چارې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصیرات العوده روغتون د اداري ودانۍ پنځم پوړ او چت تر برید لاندې نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلی دي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا ستولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د شپږ دېرش روغتونونو له ډلې یو دېرش زیانمن شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 16 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرایلو سره شاوخوا 26 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یوه برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړې شي. سنا له څو میاشتني ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې لدی چې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې شي، پام وکړئ یو ورستی راپورت په چمن کې پر لټکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورتونو او ویزو درلودو د حتمیتوب په اړه پر خپلې پریکړې سره غور ونه کړي، نو دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. دوی وایي که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي، د سپین بولدک چمن لار او د پاسپورت دفترونه به بند کړي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212مه ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوریت حکومت جوړ شوی، باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناخت کارت او د تذکرې په شام باندې دا مسله باید سیال شي. کچیر زمر دا مسله نه سوال، زمر پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دی ورسیږي. چې هغه نتیجه مخکې چې موږ سخت ګام نو واخستې، نگران حکومت له وجې موږ د دې سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس خو په ملکي جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا، شورا ستا، جرګه ولسی جرګه ستا، باید دا مسله موږ حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، خای په څو ورځو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د اغسر د بلوچستان او پد ټول راغلي او پرلت کې زمر سره ګډون وکړي. اغه زمر سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پرلت ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتین تاریخ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا غا سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو الته به د پارلمان مخته پرلت او انجمن تاجران ټول پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلت کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي، نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلت کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
کورونا کې څو نفر خوړی یو غټي دا خو هیڅ خاط نه شي کېدای کنه
د یو میرمنې غږ مو واورېد چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کیږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمای کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسیدل بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې ښځې د زده کړې کار تفریح ورزش په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري
خاتې مملکت نارانه غند حق لري د کار کولو بعض کورونه کې تاسې نارینه و نه لري نو خځې مجبور دي ضرورت ورته لري کار ته دا خپل حق ته نو بيخي ډېر محتاج دي ځکه دی تقریبا بعض کورو کې خځې د نارانه په چیر سرپرست وي د کور مسؤلیت لغاړي وو اوس نو ته باندې په کور کې مشکلات ډېر دي چې یوازې خځې د کور سرپرست وي او هغه کور ناشي خپل ځان ته مشکل د کورنۍ ته تخت ده خوراک څخه ټول ورته سخت دي تداوی ته سخت ده خزه په زنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تکسر بیکاره ده کور کې ژوند ورته سخت ده اته خپل شخصي شم چې دا غوړ باید تر لاسه کی نس اختلای ځم ته تداوی نس کول مجبور ده چې یو بل چا ته به محتاج کیږي دی بل چا لاسته بنستای پیسې ونه لري نو ته به ژوند ورته سخت ده یو شي ته به ضرورت پد کی هغه به مجبور ده په زور لایو چا غواړي یا لخواون ته خیال ورور څخه نو چې هغه نس ورته پرکول ته د کورنۍ شخړې او جنگونه وجود تدګ دیریږي ته خو د خزه ته جنجال په زیاتره نارینه خو دې دوه کور نو ته به کورو کې جنجال لیک دیریږي بیا نو یو دفعه داسې کور کې نسې ته چیرته نسې ورته سخت تمامېږي کله وخت بازار تک تم انسان ژوند شي کولی ځکه ډاډی کې طالبان بیا ورته چې چاپ نه دسم پیوشینه یوشي باندې باندې کوي او خځې تعدیدوي
افغان خځې داسې مهال په کور کې نه ول شوی چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار لایې خو دوی فعال ساتي لبل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي خو په خبره اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستي
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده په دې کې دوه شیان اهم دي یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت دا ډېر مهم او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي مثلا د طب په برخه کې مثلا اقتصادي برخه کې مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن تر نارینه او ښځې ډېر اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه ده چې وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډیره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کس دوه کس نه درې کس مالی سپورټ د کور لپاره ما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوم کار وي ممکن تر هغه کورنۍ چې تنها نارینه د مسؤلیت سره د کورنۍ لپاره مالی منابع برابر کړي ممکن ډیر اسوده او راحت وسی نارینه معمولا خپل اقتصاد ډیره برخه مجبور دي بیرونی مصرف کړي بیرونی مسایل باندې کنټرول کړي خو که په کورنۍ کې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک هم لاته وسی ورک دی اولاد پر روزنه نور داخلي مسایل په سمبالولو کې تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر گذار اوسي. زما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزی هم کورنۍ لپاره مالی سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري مالدار خبره هغه ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې ډېره مهمه او اهم خبره ده چې اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسېدل او لشبګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله تلویزیون لیده، کله به هم ځان په غو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري، خو په دې وروستو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته اړولې، خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کیږي. مثلا ښځه خو هسې مایب کور ده، سړي ورسره راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو، خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه ډېر اوسې لاسته ملاړه اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کوو اوسې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه، بیا به زموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یا ګټي، دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای. که نه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستم دی، په خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، تا به مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کې. تا به چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول، چې په پایل کې هم دغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو، او د ورزشي کلبونو سو، او
دا نور مسائل ده هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشواله بعض یو خزو چې یعنی دا هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړه چې هغه یې پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی
ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده. بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کښې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کښې مخه نه شي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نه شي نیولای. خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نه شي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نه شي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو دا عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کښې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داسې عمده کوم کار په دې وطن کښې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله مېرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکښې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدغه سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خو دا مسله ده چې مېرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پرې تنګه کړه. دا را ته وایي مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې مېرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو، نو یو ول به هم خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا دا موټر کښې په لاره زه کله کله چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې ژوند خاندي، که په تلیفون کښې راغېږي اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کښې دا د څه کېږي، ځکه همداسې شوي هم دي. خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو مېلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کښې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ دا حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوې، دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي. دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح او خزې اصلاح کوو. البته خزې اصلاح دي، دا نه ده چې ولا خزې اوس بیلارې دي، دی غواړي په لارې کې که تعلیم دومره بد شی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والی غوښته. ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي. په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نه شي تللی، درس خواستې نهشته، کار خواستې نهشته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
مثلا زه لوست یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نشي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي، نو تابان هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوی ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي فشار لاندې ده، هم په ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي؟
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، ادي وایو یې. دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوې وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا پنځه ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره پاول امر کړل چې په کوم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړي. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې 2000 څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته